ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاهسوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تیره شپه د ده په خبره دوو بې پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د اگست په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک کې ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمبارۍ په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سریح نقص او پاروونکي عملي بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پرخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرګزوبلې هم اوښتي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسي د توغندوی او درون ورستای برینچې لکتر لګا یوشت کسانې ووجل او لسکونه نور ټاپیان کړل. په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې بریدو باله بلخوا سپینی مانی وویل چې ترامپ د برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیر شپه خپل ویډیو وینا کې وویل روسیا اوس په نړۍ کې د دې پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربان پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکی وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دي چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیلوي. زلنسکی اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې د غبرید چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماټان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیون ډالر په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبره سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
درنو او خاغلو اپریدونکو ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زمنګ ویب سټ مهیروي azadiradio.com زمنګ خبرونه به کې څلور ویش ساته اوریدلی شي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر مذهبي ازادیو د طالبانو حکومت لخوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړ توګه لمنځه تللې ده. د کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او عقایدو لرونکي کسان په نخښه کوي او ځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي اقلیتونه چې په خبرې په دغه هیواد کې د مذهبي ازادیو له سرغړونو سره مخ دي وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر مذهبي ازادیو لګول شویو محدودیتونو یې ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړ توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی، د چهارشنبه په ورځ د اګست په 20مه په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بیلابیل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړ توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو، بدني سزاګانو او د خپل سرې نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلې او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
طالبان علیه مناسک مذهبي شایان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله اینکه گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډېر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستي وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلیه مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلا زمون خوانځای تړلې او زمون اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي، هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولېږه، مدرسې ته خاص او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی او راشه له حنفی مذهب سره یو ځای شي چې تاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداري ورکړای ویلی دی چې بیرته ستنېدل به ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستلو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلې دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیا عارفی آزادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایره میده که
مذهبی آزادی در و هیواد و گروه تدا فرصت ورکوی چی پا آزاد تو گخپلی عقیده باورونا او کرنی لبیری او دار پرات عملی کری او پخپلو تولنیزو او شخصی چارو که دخوندی تو به احساس وکری. خود در مذهبی آزادی و سلبول در دیل عمل که ری چی و مذهبی دویلا در زورونو او در لمنزتللو لخطر سرمخا مخصی.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نظریات او تبصری وړاندې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ ته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخته ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ده ټوله دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د منګ د جامع جهانی نه دا خواهش ده سیده ملکونو باندې فشار واچي د ماجر یو دم روا نه باسي دی. پتا دی غوایت زمينه ورته نه لري. دوه کال کیږي زه مسافر له پاکستان راغلم، یو روپی کار ما په افغانستان کې نه د کړه. کله یو خمنډه کله بل خو ایران ته لاړو، بیرته ریپورت کو دی خو راغلو راویلې ګلو. او دا خلک هیڅ زمينه د کار د فار نه لري، نه کومه برنامه لري، نه خل لري. اسی وای دا به ماجر سره کو دا بو کو. دو کال کی زرا غری مهیت سنا حکومت کی ما سره نه کړه. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمينه نه سي مساعد کوله، کار نشته دا. بیا سي کار زمينه مساعد کی بیا خپل ریشر اولی ترزوې مامازوې کاکازوې بیا انډیوال ز شاور سره په دا شل کال غوبل سره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری او غیر ماجری همدغه سي بدبخته بدبخته ګرځيږي. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته ده، هیڅ زمينه. دوه کال کېږي زه د پاکستان راغلم، یو نیم کال دوه کال بوتي زه پکې 15 میاشتې د ایران ته لاړم، بیا ډیپورت سولم، بیا لاړم 15 شپږ میاشتې مې تیرې کړلې، بیا را ډیپورت کړو. اوس خدای رسي بيخي نوې زشته نه خشته نه بشته. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته، دومره مشکلات سره خرج مخامخ دي سي اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو محترمینو، دا جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلن بیکاری کاڅ بيخي په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکاره دي، خوارې نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ. نو د جې لپاره چې باید د حکومت تخواسه خو ترتیب ورته برابر سي نو ډیر بشي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک ډیر لیدلې دي، عام خلک نو وس نه لري چې د ماشام مو چې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاری کاچه په لوړ ده، ځوانان بیکاره دي، دا خلک چې بیکاره سي دا بیا اړ خواته مخ کې غلام کوي، نو ترتیب بیا د پیسو لپاره کوي. نو دا کچیر خلک لپاره حکومت یو کار د پاره ستاسو شی ترتیب ورته برابر کینو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وازلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستي پاکله خبرې کوو. لمو سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت. نوموړي په افغانستان کې له بي وازلو کسانو سره د مرستي کولو ځینې کارونه پیل کړی دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وازلو غریبانو شمیر
اساسی خبر دا چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا به ورنه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو دیو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه تاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي، د په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یوسل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل ما لا علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څه نه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي، او عام خلک هغه ته د سوال جده اغنیا دي، د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمېږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي، فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده، دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي، چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت خط کې د مال چرک دی. که چېرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې کې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاست، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي، ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران
متاسفانه چې دغه شونه غواړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخه موږ کې خوده د خپل ملګرو ته مورته مو چې دا برخه عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غوړ ورجې د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې و ډونر ما پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت مورته مزه ورته قنات ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسق چې ملګری دغه وي شي تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدا یتیم ماشوم چې وړو کې د داک شخصل کی کچرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبي کړی نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چې دی زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورته خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یو نقطه ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کوند سره تاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې د ترجمه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار نارضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راکړای او دا راتین کړای نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو دا چې پرشتي یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشتي دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را بلعکس کچیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس وخلم نو ولا مت خلک وای چې ولا د پلانکیس را ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو په چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره د غدر انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ورواشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویر شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر د بل ځکه امر رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک په تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله تعالی راکړې امانت درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دای بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي او دوی خبره دغه ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه لري نو دوی ان شاء الله چې څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه شي فقیر پات شي کونډه پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تر دې چې هم باید الله جل جلاله دا انسان باید وډر شي او خاصتا به داس به مرسته کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کندې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنئ ولې خلک د خواري خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادله سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي چې په دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لار باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځی هغه تم کاری فرصتونه د سر نه پیدا کیږي او د سر کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه به هر لړ شي هغه نشه کولای چې په دې خپل تخصصات کې کار وکړي اکی دغه داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسونی وکړي مثلا او بار او چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه دی چې د ټول کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لوی اجتماعي ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سړی فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې، هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیان موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې هلته خدمت درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نه ویدي زړونه دي، تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
قم کېدلی سي؟ عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريږو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نوي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرې د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول چې آیا دا غنی بډا دی ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کندې او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کوم روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی؟
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام ده، باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې. او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و غوښې لګلی و سر یې پاتې شوی و سر یې بیا کوم ګاونډیان ته لګلی و هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته او کورونو باندې سر د پسه تاو شو و بېرته بیا خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانان حقوق باید د پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ ستاسو په اولاد باندې داسې یو حالت راشي که به هغه ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلکې. نو مخکې دا چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وي د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايتي و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر در کوي او الله چې خیر دې روزي ورکون کړي مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي دی او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یاندې قلبن ورسره ودرېږو
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو داوا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوې لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چې است علم مال او ملګری
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
جانان دکلیلہ